السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفي ولستان اگزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره خلاص وایم نن جمعه ده 14 کال د چنګاښ 22 د 2023 کال د جولای 12 پیل په خبرونو کوو ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنۍ یادیرا کې خاورو ته وسپارل شي. دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتي شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په روغتون کې د اخیستو ټپو له کابله څا ورکړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې نامعلومو کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازیګر د هغه پلرنی ټاټوبي رزمک کې د اسدخیلو په کلي کې خاورو ته وسپارل شي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر خپل رسنۍ خبرې شوي ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپله شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هیواد د پاوز پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ګیلمن باندې بریدګر آزاد دا وړ یادوي چې ویلي دي له شاوخوا لسو نورو کسانو سره پر هغه باندې برید کړی دی. د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوک بیلي چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د دې په باور افغان ښځې او غیر دولتي موسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د برېټانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې. د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول برېټانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وویستل، خو په تېرو نږدې دریو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالر مرستې چې له افغانستان سره شوي برېټانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخواله ده. دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي بلکې هغه د غیر دولتي مؤسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کېږي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته لستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. هغه مهال جاسم بن محمد الخالدی په کابل کې سفیر وو. اوس یې فیصل بن طلق البقمی ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بیانونو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو و چې د طالبانو مخکنۍ واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له په رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو د جوړولو خبر ورکوي. ملا عبدالغنی برادر پرون د صادراتو د ملي ورځې په نمانځغونډه کې وویل دغه زونونه به د افغانستان پر صادراتو د پام وړ مثبتې اغیزې وکړي. هغه ویلي سوداګري وهڅول د خام موادو د صادراتو پر ځای پاخه شوي تولیدي توکي صادر کړي، ځکه په خبره په کور دننه د خام موادو پروسس نویو کارخانو ته د فعالیت زمینه برابرېږي. ملا عبدالغنی برادر همدارنګه د شفافه او د باور وړ صادراتو د مسلې د یقیني کولو لپاره له ټولو امنیتي ارګانو غوښتي چې د قاچاق مخه ونیسي او متخلفانو ته سختې سزاګانې ورکړي. نوموړي د غراز له سوداګرو غوښتي د کرنیزو محصولاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالو معیارونو سره سم سړې خونې جوړې کړي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لک کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. د سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 ډیر شو زیات ملکي وګړي وژل شوي، خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام تور شي د خبرونه التم لوستلای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې شاوخوا 40,000 افغانان چې لویدیځو هیوادونو کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. د دغو افغانانو له ډلې یوې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
اور زیان شوی دی د پښتنې دوی په خپل پلارني کلي کې حسد خي.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم. بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډیره په سستۍ سره روانه ده.
پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې دغه غورزنګ د مخکښ غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن اسد خیلو کې چې د پلارنۍ ټاټوبی دی مازیګر مال خاور ته سپارل کیږي.
اور زیان شوی دی د پښتنې دوی په خپل پلارني کلي کښې اسد خیل شي په دخاو خوستل کېږي. البته د وزیرستان خلک یې انتظار وکړه، کافي انتظار یې وکړه، په مختلف ځایونه باندې پښتانه دومره بیدور شوي دي.
د ناټو د غړو هیوادونو د سرمشریزې په ارتباط هم تاسو ته وروسته رپورټ درکوو، او د تخار څخه به تاسو ته یو رپورټ خپور کړو چې هلته د فیلمرغانو د روزنې او پالنې یو فارم جوړ شوی.
ما اینجا سرمایه گذاری کردیم 1.5 میلیون افغانی.
در لیشه بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
رازو اول مطلب ده. پاکستان ده بهرانوی چهار وزارت وی پلزگونو زره حق افغانان چه لویدیزو هیوادونه کیسونه منلی تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمېر امریکا ته د تلو انتظار باسي. په عین حال کې یو شمېر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له هېواده په زوره ونه ایستل شي. جزئیات له نوریا سنوری اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 40,000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برېټانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان دې هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې اغلی بلوچ همدارنګه وویل چې له دغو هیوادونو یې غوښتي دي چې د دغو افغانانو دوسیې ژر تر ژره بشپړې او ویزې ورته صادرې کړي تر څو وکولی شي هر څومره ژر چې کېدی شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاس ته ولوید ډېرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډېرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډېری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا 2.5 کال کېږي چې راغلی یم، پیچو کیس لرم، نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو، تاسې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي، که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زمونږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم. بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډېره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي له ګڼ سنځو سره مخامخ دي. لدی ور هغه هغه کیسونه چې د هغه هیوادونو سره دلته افغانان لري هغه کیسونه رد شوې دي او دغه پروسه ډیر په سستۍ کې روانه ده. مخواړو چې دغه پروسه لک چټک شي او په پاکستان کې لدغه غشته سنځو څخه خلاص شي.
تیرونه د جرمني رسنوي راپور ورکړ چې جرمني د خپل پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوی چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تک په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه رد شوي دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوې شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، هغه هیواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراندې سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستانه نه ایستل کېږي کومه موافقه نه ده شوې او دغه بهیر به د پخوا په څېر دوام ولري. ښاغلي ګراندې د پاکستان له درې ورځني سفر وروسته د اسلام آباد له هغې پرېکړې چې ګواکې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ځنډولې هرکلی کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدراعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او ولسی د مخکخ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړه شمالي وزیرستان د رازمک ډیویژن اسدخیلو ته رسیدلی چیرته چې د پلارنۍ ټاټوبی دی او هلته به نن مازیګر مهال خاورو ته سپارل کیږي. د نوموړي د جنازې زرګونو کاروان پرون د اسلام آباد نه پېښور او بیا کوارټ کرک بنو نه تیرېدو پس د شپې ناوخته وزیرستان ته رسول شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عمر وزیر رپورت لري.
پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړې نن مازیګر شمالي وزیرستان رزمک ډویژن اسد خیلو کې خاورې ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثواب یې پېښور، کوهاټ، کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبی اسد خیلو ته ورسېدل. پلارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځای نشته د اسلام آباد مرغونه سه هیڅ د باندې راسه خلک ورته مخته وي استقبال یې کوه خپاوي غور زیان شوی دی د پښتنې دوی په خپل پلارني کلي کښې اسد خیل شي په دخه وخوستل کېږي. البته د وزیرستان خلک یې انتظار وکړه، کافي انتظار یې وکړه په مختلف ځایونه باندې. په پښتنو دومره بیدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوونکی نه وي راوي دوی د بیرا غږ پورته کړی او د پښتنې د بیرا وتلي وي موږ لړ شولي وزیرستان امنیتي وضع ښه نه ده نو خلک لوړل به کوري نه ده موږ ه اجازه ورکړله چې تاسو لوړ شئ.
وزیر د جولای په 10 په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلې دو وروسته په پیمز روغتون کې بستر و. د غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لا غسر لس یا 12 نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو. هغه د شمالي وزیرستان یو ځایي سیاستوال او اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. داوړ په دې اړه لاس نه دی ویلي. خدا اسلام آباد پولیس وای چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلاټنې روانې دي. د وزیر پمړینه د غورځنګ مخکخه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو فعالانو او عام خلکو خفګان خولې. ګیلامن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی و چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو په واشنگتن کې پرون د سرمشریزي په دریمه او وروستۍ ورځ د اوکراین او د اندو پاسیفیک د هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د ناټو سرمشریزه ډیره بریالۍ وبلله او ویې ویل په کې د ډیټلوالي د وړتیاو د زیاتوالي په ګډون پر یو لړ مهمو مسلو تمرکز شوی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه په واشنگتن کې د جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له دې مخکې د سیشن بیا چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنې وکړې. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 43 میلیارد ډالرو مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیستمونه چې اوکراین ورته ډیره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا او دا لاره نه بدلیدونکې ده. د ناتو د سرمشریزې وروستۍ ورځ پرون د ډیټلوالي بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیاو او د ډیټلوالي د ځواک پر زیاتوالي او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن بې پورز اعلان وکړ چې لری واټن وشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړې شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنجشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوي چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنۍ او اولنډ واټن ویشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېده ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي اروپا به د اتیایو مې لسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلامیه کې ویلي چې متحده ایالات به په 2026 کال کې لری واټن ویشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پرتله به یې واټن ډیر اوږد وي په جرمني کې ځای په ځای کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، کانو او کرنې د ګډې خونی چارواکي وایي افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې. د ایران اسنا خبري اژانس د دغې خونی د رئیس محمود سیادت له قوله ویلي په ایران کې د ثبت شوو شرکتو له 50% ډېرې افغانانو دي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي په ایران کې د کاروبار زیاتوالي او د شرایطو ښه والي افغانانو لپاره د پانګونې زمینه برابره کړې. اقتصادي پوهان له افغانستان څخه د پانګونې د تیښتې پایلې ښه نه ګڼي او وایي دا کار په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د زیاتوالي لامل کیږي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
روسته لاغه چې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکو په هغه هیواد کې د افغان سوداګرو لخوا د میلیارډونو ډالرو پانګونې خبر ورکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې ایران سره د سوداګرۍ زیاتوالی په هغه هیواد کې د افغانانو لخوا د زیاتې پانګونې لامل شوی دی. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي د پنجشنبه په ورځ په ایران کې د افغاني شرکتونو د شمیر او پانګونې په اړه له جزئیاتو ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل.
خو د ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوې ده، په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه‌ګذاري ډېر شوې ده. یو خو هلته برق ارزانه ده او شرایط ښه دي او سهولتونه دي، انرژي ارزانه ده او تسهیلات شته، د تولید بهر هلته موجود دی، تولیدات زر کېدلی شي چې جهان ته انتقال شي، نو بعضې سهولتونه هلته شته دی ځکه خلک سرمایه‌ګذاري کوي.
ښاغلی الکوزی وایي وروسته له هغه چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شو او امریکایي ځواکونه له هېواده ووتل، خلکو خپلې پانګې د ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هېوادونو په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته انتقال کړي. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې مشر محمود سیادت د چهارشنبې په ورځ اسنه خبري آژانس ته د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو فعالیتونو پر اهمیت د ټینګار ترڅنګ وویل، افغان سوداګرو په ایران کې څه باندې $3 میلیارد پانګونه کړې ده. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې په دغه هېواد کې تر 50% ډېر سبچوي شرکتونه د افغانانو دي او په ایران کې تر ټولو ډېر بهرني پانګوال هم افغانان دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر فابریکه لرونکي خپلو ستونزو ته په اشاره سره وایي، د تولیداتو لپاره د لازمو بازارونو نشتوالی پانګوال دې ته اړ باسي چې نورو هېوادونو ته ولاړ شي. په کابل کې د بوټونو د یوې کارخونې خاوند محمد طارق ازادي راډیو ته وویل،
د بازار نشتون د دې زمينه برابروي چې خلک خپل شتمنۍ ایران ته یوسي او هلته خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې موږ دلته په تاوان کار کوو. همدا اوس له خلکو او د خامو موادو له پلورونکو څخه پوروړ یو، زموږ شتمنۍ نیمه سوې ځکه چې بازار نسته.
تر دې مخکې په ایران کې یو افغان پانګوال سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط برابر نه دي. نوموړي افغانستان ته د هغوی د نراستنېدو یو لامل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت محدودیت یاد کړی وو، خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دغه هېواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. طالبانو ویلي هڅه کوي چې افغان سوداګر خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. اقتصاد پوهان هم د بېلابېلو لاملونو له مخې له افغانستان څخه د شتمنیو د وتلو پایلې ناوړه ګڼي. اقتصاد پوه عبدالنصیر رشتیا ازادي راډیو ته وویل، ښاغلی رشتیا وویل په دې جمهوري نظام کې د نامنی او اداري فساد زیاتوالی د افغانستان د ودې د مخنیوي لپاره د دې هېواد د ګاونډیو د پټکو دښمنانه پلانونه او ځینې سیاسي لاملونه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې اساسي ستونزې دي. اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي که حکومت په دې برخه کې شته ستونزې هوارې نه کړي، ښایي د هېواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب او بېوزلي او بېکاري لا زیاته شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ورزو پکتیا ته د پکتیا پانتون د درسي روختون کارکونکو ناروغان او ناروغ لرونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او د روغتیا په برخه کې مرستندوی نړیوال بنسټونه دي د دغه روغتون د وسایلو او درملو د برخې اکمالولو ته پاملرنه وکړي. دوی وایي د دغه روغتون په فعالولو سره نه یوازې د طب پوهنځي د محصلانو په عملي زده کړو کې ښه والی راغلی، بلکې د ناروغانو د بیماریو په تشخیص او درملنه کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي. بل لور ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د تدریسي روغتون ستونزې اړوند وزارت سره شریکوي او سږکال ورته یو اندازه بودیجه هم ځانګړې شوې. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا پوهنتون تدریسی روغتون چې په خوا د دې ولایت په حوزوي روغتون کې فعال و او د طب پوهنځي محصلانو به په یاد روغتون کې عملي زده کړې کولې، له څه مودې راهیسې د پخواني انتونی روغتون په ودانۍ کې خپلواک فعالیت پیل کړی دی. د تدریسی روغتون مسؤلین وایي چې په دې ځای کې نه یوازې د محصلانو د عملي زده کړو لپاره امکانات ډېر شوي، بلکې د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو د ناروغانو د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې هم ګټور تمام شوی دی. د تدریسي روغتون مشر ډاکټر رحمت الله مشال راډیو ته وویل،
د شپخانې اوله برخه کې یو ښه کار دا ده چې موږ دوه خدمات په مخ وړو، چې یو د محصلینو روزل دي او بل د خلکو عامه خدمات دي. په دې برخه کې موږ تقریبا اوس په حال تقریبا تر 3-5 پورې موږ محصلین لرو چې یو څه محافظوي روغتون ته لګي، یو څه په موږ سره خپل روغتون کې دلته کار کوي. اوس موږ څلور ستا خدمات روان کړي. کړی دي خو په یو څو برخو کې کمبوتا دي سلپ سده دغه برخه موږ پالو او لستم سلپ سده اطمینان داله چې دلته برازي په خو شکل او په خو میاسته بدوی ته تداوی کیږي ان شاء الله.
د پکتیا پانتون د ته پانځي ماسرانه موي د دې رختون فعالیتونه هغه مهال پراخیدلای او خکیدلای شي چې اړوند اداري او د روغتیا د برخې نړیوال بنسټونه مالی او تخنیکی ملاتړ وکړي.
نوم مې رضا محمد ده. موږ پاینده کې غوښتنه کوو چې د شپخانې لپاره ډېره زیات توجه وسی لکه د لابراتوار په برخه کې د ماشین آلاتو په برخه کې ځکه چې د پانتون ډېر زیات محصلین لري اوس وخت کې نو څومره زیات توجه د شپخانې ته وسی دا به د محصلینو په تعلیمي کیفیت او ظرفیت باندې ډېر زیات تاثیر ولري.
د پکتیا اوسیدونکي ناروغ لرونکي او ناروغان هم د کادری روغتون فعالیت ته خوښ دي. وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای په خپلو امکاناتو په خصوصي روغتیایي مرکزونو کې درملنه وکړي.
نوم یې عمر ده. دماغ د سینې مرض ده ولا په دا اوس راغلم دغه غیره کې سیرون یو ساعت وخت مې ووت بس دا سیرون چې خلاصي ان شاء الله معلومیږي. بس پره خله غریبان دي ډېر زوبل دي لکه دوا ورکړی شي ورور جانم غریبان دي زوبل دي.
زما نوم رشید زه خپله مریض نه یم دا زموږ پلار دا مریض و فشار تکلیف مو سابندي مرض یم وه ماشاءالله ډاکټران راځي خو په وخت راځي په ټیم باندې راځي زما پلار یې تدابیر لاندې کړی ده داسې اسانتیاوې راشي چې بېخي عوامو ته هېڅ مشکل نه شي پیدا.
بلوری ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي چې د تدریسي روغتون اړتیاوې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او د یاد روغتون او ته پوهنځي د عملي برخې د اکمال لپاره څه باندې اته اتیا میلیون افغانۍ منظوري شوي دي. د پکتیا پوهنتون رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي وویل
نو دا په دې لنډ وخت کې انشاءالله په دې راتلونکي بودیجه سي اعلان سو په دغه بودیجه کې به انشاءالله موږ ته د دېغو ټول وسایلو خرید او هغه احتیاجات او اړتیاوې چې راکسوي دا به انشاءالله ترسره کیږي.
د پکتیا پوهنتون د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون ته د دې ولایت مرکز او بیلابیل ولسوالیو څخه هر ورځ تر 300 پورې ناروغان ته درملنې لپاره ورځي چې دا مهال د جراحي ماشومان او ولادین اسایي او داخله په ګډون شپږو بیلابیل برخو کې هغوی ته خدمتونه وړاندې کیږي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ یو اوسیدونکي د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د فیل مرغانو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی دی. دغه فارم څښتن له خپل کاروباره خوښي ښیي او زیاتوي اوس مال په دې فارم کې د غوښنو فیل مرغانو تر څنګ د هګیو فیل مرغان هم روزل کیږي.
د تخار په شکمش ولسوالۍ کې یو ځوان د فیل مرغانو د روزنې فارم جوړ کړی دی. د دغه فارم څښتن شپږ دیرش کلن محمود الازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه فارم د وطني فیل مرغانو د نسل زیاتولو او یو شمیر ځوانانو ته د کارموندنې په هدف جوړ کړی دی. د ده په خبره په دغه فارم 1.5 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده.
ما اینجا سرمایه گذاری کردم 1.5 میلیون افغانۍ در اینجا سر
د فیل مرغانو په دې فارم 1.5 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده او تر څنګ یو شمیر ځوانان ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. د فیل مرغ د غوښې مینوال زیات دي. له شاوخوا ولایتونو خلک دلته فیل مرغانو پسې راځي.
د شکمش ولسوالۍ یو شمیر وستونکي هم د دې فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او له نورو پانګوالو هم غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د نوموړي ولسوالۍ د شاه مشرف سیمې یو وستونکي سید عبدالرحمن راته وویل
از تمام کسایی که سرمایه گذار هستند سرمایه داری میکنند سرمایه میخواند
زه له نورو پانګوالو غوښتنه کوم چې شکمش ولسوالۍ ته راشي او دلته په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو هم خلکو ته د کار زمينه برابر شي او هم افغانان د ګاونډي هیوادونو له احتیاج څخه خلاص شي.
د فیل مرغانو د روزنې په دې فارم کې د سیمې یو شمېر روزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. 15 کلن محمد ناصر چې له 1 کال راهیسې په دې فارم کې کار کوي هغه راته وویل
1 سال زیاتر مشه کار میکنم چې دا کتاب یو شوه کار باید شوی
مانه شد. 1 کال راهیسې په دې فارم کې کار کوم خوښیم چې دلته راته د کار بوختیا برابره شوې ده. باید نور شرکتونه هم جوړ شي تر څو روزګار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
په تخار کې د طالبانو حکومت د کرن ریاست چارواکي هم په شکمش ولسوالۍ کې د فیل مرغانو د فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي د اسانتیاوو رامنځته کولو په برخه کې له پانګوالو سره همکاري کوي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امارت استازي ډاکټر عبدالوکیل آزادۍ راډیو ته وویل
ما آماده هستیم که در این بخش مردم سرمایه گذاری کنیم.
موږ د خصوصي سکتور له پانګونی څخه ملاتړ کوو او هر ډول همکاریو ته چمتو یو. زموږ مسلکي کارکونکي تل له فارم لرونکو سره د چرګانو او د فیلمرغانو د روزنې په برخه کې همکاري کوي.
د نموړي فارم څښتن د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځای په برخه کې ورسره مرسته وکړي ترڅو په دې برخه کې لا زیاته پانګونه وکړي او له امله به یو زیات شمېر روزګاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.